دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې اوسه تخ پرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. دوی اونځي خبرونه هم د دې غړي برخه دي، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان وړاندې کوي.
جمله د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته تللی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د سینټ د مشر په لری کولو سلا شوي، او د ناټو د دفاع وزیران په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره نن په اسلام آباد کې وکتل. اشرف غنی د عمران خان سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن له کابل اسلام آباد ته په دوه ورځنۍ دوره ورسید. له نوموړي سره د وزیرانو، سلاکارانو او تاجرانو پلاوی هم پاکستان ته ورغلی دی. افغان ولسمشر به خپل پاکستانی سیال ډاکټر عارف الوی سره لیده کاته کوي، او په لاهور کې به د دواړو هیوادونو سوداګرو ګډې غونډه کې ګډون کوي. د ولسمشر په هیڅ پاکستان ته دا د اشرف غنی دریم سفر دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ د مشر د لری کولو پریکړه کړې. پرون په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په ګڼګوندي غونډه کې مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، فی جو عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی پارټي او ځینو نورو ګوندونو ګډون کړی وو. له غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې د بجټ پر ضد به په پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي.
اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی
په غونډه کې فیصله وشوه چې د جولای په 25مه بعد درغلیو ډک انتخاباتو پر ضد تور ورځ لمانځو. په اجلاس کې د سینټ موجوده چیرمن له آئینی او قانوني طریقې سره د لری کولو فیصله وشوه، او په سینټ کې به قائد ایوان په مشرۍ کې کمیټې د نوي مشر نوم په مشاورت سره ټاکي.
بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوند د اپوزیشن ګوندونو ګډ اعلامیه رد کړه. وی ویل چې مخالف ګوندونه ناکامه شوي او د خپلو تیروتنو پټولو لپاره سیاسي بیانونه ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو وار بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه. پرون د پارلمان په غونډه کې بلاول بټو زرداری وویل محسن داوړ اولی وزیر پارلمان ته راوستل د سپیکر په واک کې دي.
سپیکر صاحب لتا سره لوی موقع ده. خلک دا نه مني چې د قانون وزارت او وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خان محسن داوړ اولی وزیر د خلک مرپیخي ورستو په دې تور نیول شوی ول چې د پوز پر پوسټه خلک بریته حسولي وو، خو غورځنګ او استازي دا تورونه ردی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو اتحادیه په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو په ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې. د صوبې د تاجرانو اتحادیه مشر شرافت علي مبارک بیگ مشال رډیو ته ویل چې د هیواد ټول تاجران به په ملتان ښار کې کېدونکې غونډه کې د نوو ټیکسونو په اړه احتجاجي تحریک ته حتمي شکل ورکړي. د پېښور تاجران بنن په چوکیدګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګی. بلخوا وفاقي او صوبایي وزیران دریځ لري چې په اقتصادي ستونزو قابو موندلو لپاره نوو ټیکسونو لګول ضروري دي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. د جنوبي وزیرستان ځینې امیدوارانو پر انتخاباتي کمپین د ممکنه بریدونو پاړه د خبرداري په نوټیفیکیشن تنقید کړي. په قبایلی ضلعو کې د جولای په 6مه انتخابات کیږي او په هغو سیمو کې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځینې کاندیدانو پرون مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې وار لمخه یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګېدلې او باید انتظامیه دا نوټیفیکیشن واپس واخلي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر نومان افضل پریدی وایي انتخاباتو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړي او کاندیدان دې په کرار خپل انتخاباتي کمپاین کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د حج او اوقافو مدیر ووژل شو. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګانی وای قاری هدایت الله نن ماسپښین شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند ناڅرګند وسلوالو په ډزو وواجه. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په برسلز کې د افغانستان په سولې او امنیت بحث کوي. په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو روپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. په برسلز کې د ناټو د دفاع غونډه پرون پیل شو، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برین هوک نن د ایران په موضوع د فرانسې، جرمني او برتانیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په 2015 میلادي کال کې شوی اټمي تړون له ختمېدو وژغوري. د تړون اروپایي شریکان د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ کمولو او ایران له تړونه د نوتلو کوشش کوي. امریکا تیر کال له دغه تړونه وتی ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون پر برتانیې، فرانسې او جرمني غږ وکړ چې تړون د ژغورنې لپاره دې پر وخت عملي ګامونه واخلي. تهران ویلي د جون له 28 بعد د یورانیم غني کولو پر دوی لګول شوي محدودیتونه مراعت نه کړي. او ایران وایي د خپلو یورانیم غني کولو لپاره چارې چټکوي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او واشنګټن اړیکې ترنګلې شوې دي او په اټمي تړون کې له خپلو ژمنو په شا کېدو ته دوام ورکوي. د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې نن د هند او ویسټ انډیز د ټیمونو ترمنځ مقابله د انګلینډ په مانچستر کې روانه ده. انډیا بیټینګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې 15 رنزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د 1.4 اورونو لوبه شوې ده. پرون په برمنګم کې پاکستان نیوزیلینډ ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 128 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ 40 پیسې او 204 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 80 پیسې او 340 روپۍ. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 92 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 255 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 240 او کم نه کم 25، په بنو کې وضعیت نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وژیست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کړه. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمین لری کولو په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو سره سلا سوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې علي وزیر او محسن داوړ دی پارلمان ته وړاندې کړل شي. د سیاسي چارو یو پوهای
واحد یو د سړی دی چې چا سره د هغې وخت هغه د سپیکر د اسمبلی کسټوډین یي او هغه چې هر یو اسمبلی غړی په جیل کې نو هغه د هغې پروډکشن آرډر ایستی شي.
د جنوبی وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښ پر خبرداري نیوکې کړې دي.
د کمپین په وخت کې 10 آلات یا 10 نوټیفیکیشن بالکل خوانه کو د الیکشن باندې اثرات اچوي، په کمپین اثرات اچوي.
په کابالی ضلع کې د جولای پر 6 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. آیا دا ټاکنې به د نورو له هغو سره څه پرتلوي کنه؟
مخکې به هغې ځینې سرمایهدار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلی ته، اوس هغه کیسه ختم ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اصل کسنګ شوم. په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته له هغه سره لید کاته کړی دی. تاسو ته مو په تیر خبرونو کې هم په دې اړه معلومات درکړی او سم بیا له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی ګورو چې په دې خبر کې څه تازه معلومات مخې ته راغلي دي کنه. طاهر خان صاحب، تاسو زموږ غاوري، تاسو څه تازه معلومات ترلاسه کړی دي کنه؟
ډیره مهرباني کاکړ صاحب. دا وخت هم د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر خبرې روانې دي او ډیر وخت شو اول دی یو په یو لیدلی او بیا وروسته د وفود په سطح باندې خبرې شوې وې، لیکن تر دې وخت اس هم ندی تفصیل ورکړل شوې د وزیر اعظم د دفتر لخوا. اول داسې مونږ اوریدلی وو چې امکان دی چې دواړه مشران وروستو بیا د خپلو خبرونه جورنالستانو سره صحافیانو سره خبرې وکړي، هغه کار هم لا نه دی شوی، نو د تفصیلات نشته. البته غونډه اوږده شوې ده، ممکن ده چې مهمو مسلو باندې دواړه غاړې خبرې کوي، او کله چې ولسمشر د افغانستان پاکستان سره ورسید نو هم راسیو سره سم بیا رسمي استقبال وشو دلته، د پاکستان فوج ورته سلامي پیش کړه د وزیر اعظم په وزیر اعظم هاوس کې، او وروسته بیا خبرې شروع شوې دي. نو انتظار وباسو چې څه پریکړه اعلان کیږي، څه فیصله کیږي، دواړه مشران څه خبرې کوي او اعلانیه خبره کوي. اوس پورې لا جزئیات او تفصیلات نه دي شریک کړي شوی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب، په دې اړه بیا هم په نور خبرونو کې اوریدونکو سره معلومات شریکو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو موږ خلک مشال ریډیو څخه اوري راځو د خبرونې پاتې ریپورتونه ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د سینټ د چیرمن د لری کولو ترڅنګ د جولای پر 15مه د تور ورځې په توګه د لمانځلو فیصله هم کړې ده. تیر کال د جولای پر 15مه په پاکستان کې هم انتخابات شوی وو. د اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه چې د ملک د زیاتره لوی ګوندونو مشران پکې شریکو. احمد الله نور حال راکوي.
پروند شروع پورس د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومتي تګلارو پر ضد یو غندګوندی زغونډه وشو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ مشرانو نه علاوه زنو نورو ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو په وړاندې اعلامیه جاری کړه او د نوموړي وینا وه د سېنات موجوده چیرمن به په آئینی توګه لري کوي او یو رهبر کمیټي به جوړوي کمه چې بعد سېنات نوی چیرمن لپاره په متفقه توګه د امیدوار نوم ټاکي. د نوموړي وینا وه د روان کال د جولای میاشتې 15مه نیټه به د تورې ورځ په حیث مانځي.
اجلاس نے بجٹ 2019
په غونډه کې د حکومت لخوا پیش کړی شوی بجټ په مکمله توګه مسترد کړی شو او دا فیصله یې کړې چې ټول اپوزیشن ګوندونه باید د پارلمان دننه او بهر پر ضد احتجاج کوي. ولس به د حکومت لخوا پیدا کړی شوی ګرانۍ او معاشي مشکلاتونه راوستلو لپاره کوششونه کوي او د لړ کې به په لومړۍ مرحله کې ټول سیاسي ګوندونه عوامي رابطه مهم شروع کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر د زر تر زره پروډکشن آرډر جاری کړی شي چې په پارلمان کې د خپل ولس نمائندګي وکړي. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوز په پولینګ سټېشنو د تعیناتي نوټیفیکیشن دی واپس واخستې شي. د لادرکه کسانو راخوشي کولو لپاره د قانون سازي وکړي شي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په ولقه کې دي هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهیسې جوړ حراستي مرکزونه دي په عام جیلونو کې بدل کړی شي او د حراستي مرکزونو کې قید خلکو پر ضد د په عدالتونو کې مقدمه وچلولی شي. په وزیرستان کې د پتیرو وختونو کې شو پیښو پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړه کړی شي چې رښتیا د ولس په وړاندې راوړي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه په غونډه کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی انکوائری کمیشن په متفقه توګه مسترد کړی شو او غوښتنه یې وکړه چې ټول حقایق ولس په وړاندې راوستلو لپاره یو پارلماني کمیټي دی جوړه کړی شي او د 2000 کال راهیسې د ټولو امدادونو او قرضو پلټنې وکړي. د سره سره ټول ادارې د په ملکی سیاست کې د مداخله نه ډډه وکړي. بلخوا د ګندګوندیز غونډې په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشقاوان مطبوعاتو ته وویل دا غونډه لس ساعته جاری وه خو بیا هم ناکامه وه او حکومت را غورځوونکي او دړکې ورکوونکي په څه بیانیه متفق نشول. د نوموړي په وینا اے پی سی را غوښتلو اصل مقصد انکوائری کمیشن مسترد کول وو، ځکه چې دې کمیشن د اپوزیشن خوبونه حرام کړی دي او دا وجه وه چې دوی رایوځای شول.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا د موسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی کې د حاضرېدو غوښتنه کړې ده. له دې مخکې هم بلاول بټو زرداری او نورو سیاستوالانو دغه دواړه استازي اسمبلی ته د حاضرولو ویلي وو، خو سپیکر وایي په دې لړ کې پریکړه به د قانون له وزیر سره تر سلام مشورې وروسته کوي. نور حال ظفر خان راکوي.
بلاول بټو زرداری پرون د اسمبلی په غونډه کې وویل که د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو بغیر رای شماري وشي نو له دې به دا تاثر راولاړ شي چې په درغلی بجټ منظور شو. هغه وویل په اسمبلی کې د استازو د حاضرولو په موخه یې سپیکر ته درې خطونه استولي او د ټولو د رسېدو ثبوتونه ورسره دي. بلاول پر سپیکر او حکومتي اتحاد غږ وکړ چې د محسن داوړ اولي وزیر اسمبلی ته حاضرولو کې دې رول ادا کړي.
سپیکر صاحب، له تاسو سره لویه موقع ده. خلک دا نه مني چې د قانون وزارت او وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. امید کوم چې ته او استاد څوکۍ به خپل رول ادا کړي او د نیولو شویو استازو اسمبلی ته د حاضرولو حکم به سمدستي جاری کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوړ اولي وزیر د خړ کمر پیخي ورستو په دې تور نیول شوی چې د پوز پر پوسټي خلک برید کولو ته هڅولي وو. غورځنګ دا تور ردوي. له دې وړاندې هم بلاول بټو زرداری او ځینې نورو سیاستوالو د نیول شوو غړو اسمبلی کې په وړاندې کولو ټینګار کړی. د بلاول بټو د غوښتنې په ځواب کې د غونډې مشري کوونکي مرستیال سپیکر قاسم خان سوری هغه دریز بیا تکرار کړ چې له قانون وزارت سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. دا چې سپیکر د اسمبلی د نیول شوي غړي د حاضرولو په اړه څومره وخت لري، دا پوښتنه مې د قانوني چارو د پوه قادر خان اډوکیټ مخې ته کېښوده. نوموړی وایي
اکسکلوسیو او صرف واحد یو سړی دی چې چا سره د هغې واک دی هغه د سپیکر. سپیکر د اسمبلی کسټوډین نه وي. هغه چې هر یو اسمبلی غړی په جیل کې نو هغه د هغې پروډکشن آرډر ایستی شي. نه، بالکل هېڅ ایکسپشنز پکې نشته او نه د نن پورې د پاکستان په پارلیمان په تاریخ کې داسې څه پرېسیډنټ نظریه شته. د دې نه مخکې داسې څوک نه دی راوست.
قادر خان اډوکیټ زیاتوي په مخکې وختونو کې آصف علي زرداری د قتل په تور نیول شوی و، خو هغه وخت نوموړی د اسمبلی غړی و او د سپیکر په حکم به هر ځل د پارلمان په غونډه کې شریکې دو. په ورستیو کې خواجه صادر پیخ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د موجوده سپیکر اسد قیصر په حکم اسمبلی ته راوستل شو، خو محسن داوړ اولي وزیر د حاضرولو امر یې ور نه کړ. اسد قیصر دریز لري چې د دغه دواړو استازو قضیه مختلفه ده، نو ځکه یې فلحال د حاضرېدو امر نشي کولی.
د جنوبي وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښ پر خبرداري نیوکې کړې دي. ډیپټي کمشنر په یو خط کې امیدوارانو ته ویلي چې احتیاط کوي ځکه چې د کمپاین پر مهال د ممکنه برید اطلاع ترلاسه کړې ده. د مشال رادیو خبریال سلام مسعود له امیدوارانو سره غږیدلی، راځي چې دا وایي څرګندونه واورو.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر نمان افضل اپریدی یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې په کوم شي د صوبایي حکومت د پاره په موجوده انتخابي عمل کې برخه اخیستونکي امیدوارانو خبر کړی دی چې دوی د محتاط اوسېږي. دا ځکه چې د یوې خفیه ادارې په اطلاع د کمپین په دوران کښې هر وخت هم بمی برید کېدای شي. په دغه رکشه امیدوارون سویایی د مسعود حلقه یوسل دیارلس آزاد امیدوار مخشینای بریگیدیر قیوم شیر مسعود ویایی
دا حالت وی دا دتا پتا وا اول د فاکس 44 لګیدلی وا او ویشه لیکن راوندای دی ډیټا ور کړای جاي او می خو خپل کمپاین چلاوی وزیرستان ته چار ور درې می ته پرمیشن ورته وخلې او بیا د سکیورټی بندباز تا کو نی مارچ په پښه لوړ شي کنه چې د چیر نه ترټ وی اوی خلک ور پکر کاوی چې ډیر سره ګرځي د خو لیا په ټارګټ باندې وی د پوهه یوت غار تک د شي ډی کنه دا مخیل دی پوسیبل نه دو یا د د خپل نوټیفیکیشن جو پاس وخلې یا د الیکشن کې
دیوانه حلقہ یو سل سوار لسنا دے قومی اولسی گوند امیدوار تاج وزیر پدغا لڑک شیخ پل تحفظات پدارنگ بیانوی
اوہ کسون دا وزیخ کو چھ چا تا تریٹ تی دائی دا نوٹیفیکیشن دا سے نکو چھ طول کانڈیڈیٹ تا تریٹ تی دکا چھ ون تا تریٹ نشتا دیو چوکو بوسی یا چابون الیکشن گاٹی آدھا نشتا وضاحت وکو نیش دا شی بلکل غندنہ کی چھ بلکل دا سے شائنشتا دے کامپین پو وقت کے دا سے آلات یا دا سے نوٹیفیکیشن بالکل خوانه کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي په کمپین اثرات اچوي. کم از کم حکومت دا نه دو په چار چې شفاف الیکشن کو دا سه نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
مثال ریډیو چې د ډیپټی کمشنر نمان افضل اپریدی سره تماس ونی و هغه وویل چې د خپل تر طرفه میجاد امیدوارانو د ژغورنه د پاره پورا پورا انتظامات کړی دي. امیدواران د خپل کمپین په قرار مخ په وړاندې بیایي.
مونږ لا انفورسمنٹ ایجنسی سره هم رابطه کړې ده او سرچ آپریشن هم کړي دي. پولیس چې دی هغه هم ایکټیویټ شوی دی. چیک پوسټ باندې چیکنګ چې دی نو هغه هم سخت کړی دی. ټول کینډیډیټ چې دي هغې ته مونږ ویلي دي چې هغه خپل سیکورټي چې دی نو هم انهانس کړي او پولیس چې دی نو هغه هم که چرته چرته سه وینیو باندې سیکورټي ضرورت وي نو هم ورته پرووایډ کړي. ان شاء الله الحمدلله اوس خو حالات کنټرول کې دي. دا هغه بس مسئله نه وي کینډیډیټس ته هم الیکشن کې هم
په انتخابي عمل کې برخه اخیستونکو د هغو امیدوار وارانو دا غشتنه ها وکړه چې دفعه یو سل څلور څلوېش د پورته کړای شي او د الیکشن کمیشن اسلام آباد له طرفه چې امیدوارانو ته کومه جمهوري ازادي ورکړې شوې ده هغه دې په جمهوري انداز کښې برقراره وساتله شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی انتخاباتو لپاره کمپاین دوام لري. دا لومړی ځل دی چې په هغو ضلعو کې د صوبای اسمبلی لپاره د انتخاباتو تیاری روانې دي. د قبایلو په پخوانیو ټاکنو کې روایتي مشرانو او ملکانو ډیر رول درلود. ظفر خان دې ته کتنه کړې ده چې په دې ټاکنو کې به حالت څنګه وي.
د قبایلي ضلعو په شپاړسو څوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات د جولای په شلمه کېږي. په مخکې وختونو کې د قبایلو اړوند معاملو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې ملکانو، مذهبي او روایتي مشرانو مهم رول لرو، خو د 2013 په عامو انتخاباتو کې له سیمې نوو څېرو پارلمان ته لار پیدا کړه. په نوو کسانو کې له خیبره د تحریک انصاف په ټکټ اقبال اپریدي قامي اسمبلۍ ته بریالی شوی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د پخوا برعکس اوس په انتخاباتو کې د ملکانو ځای ځوانانو نیولی دی.
مخکې به هغې ځینې سرمایه دار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلۍ ته. اوس هغه کیسه ختم ده. زموږ چې کوم لیویز ده، زموږ چې کوم خاصه دار دي، هغه په پولیس کې کنورټ شول. هم د دې مراعات یافته خلکو د فیملی سره به تعلق ساتو. هغې اوس سوچ و چې یاره موږ له مراعات به نه میلاویږي که موږ غلط سره سپورټ.
خو له باجوړه د قومي اسمبلۍ پخوانی استازی او د پشد سیمې خان شهاب الدین خان بیا وایي د قبایلي مشرانو مخکې هم په انتخاباتو کې رول نه و. هغه وایي ځینې پټ قوتونه د پاکستان د نورو برخو په څیر په قبایلو کې هم په انتخاباتو اغیز لري، خو انضمام، کډوالۍ او ټولنیزې میډیا د خلکو د سیاسي شعور کچه لوړه کړې ده. د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکی خبریال صفدر داوړ وای پخوا پولیټیکل ایجنټ نظام سیاسي عمل تر ملکانو محدود کړی و، خو قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو سره هلته سیاسي ګوندونه ورغلل چې له وجې یې د روایتي مشرانو رول کمزورې شو.
اوس الیکشن تیر شو، دا کې نوي کسان راغلل، بل دا چې سیاسي بنیادونو باندې راغلل. کم ټکټ چې ملو شوی و هغه که غریب و که ځوان و که امیر و، نو دا یو ډېر شعور راغلی دی خلکو کې چې صوبایي الیکشن به سیم هغه شان دی لکه څنګه جنرل الیکشن چې دا نور پاکستان شوی و.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې هلته سیاسي ګوندونو هلې ځلې نه شوې کولی. همداراز تر 2002 میلادي کال پورې د قبایلو هر وګړي رایه نه شو کارولی او یوازې ملکانو به رای ورکولې. له دغه کال وروسته قبایلي ولس ته د رای ورکولو حق ترلاسه شو، خو رای به یې یوازې د قومي اسمبلۍ لپاره کارولی شوه.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په لورلای کې د ځانمرګو بریدګرو د وژلو د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د لورلای کې پرون پولیسو ادعا وکړه چې درې بریدګر یې هغه مهال وژل چې کله هغوی د حملې هڅه کوله. پر لورلای کله سفلا، کوټه، چمن او سنځاوی کې له تیرې څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه سوې ده. نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کار لپاره پر کلیزه بودیجه یا بجټ باندې د اسمبلی د غړو له لوري بحث روان دی. او تیره ورځ هم د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې یوه غونډه وسوه. پر دې مهال د حکومت او ازب اختلاف له لوري په لورلای کې پر پولیس لاین باندې د وسلوال برید په کلکه سرغندنه وسوه. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل چې د لورلای په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت وران شوی دی. په کار دی چې حکومت د امنیت د ټینګولو په اړه د اسمبلی وغړو ته یو بریفینګ ورکړي.
چې په لورلای ڈی آئی جی آفس کې حمله وسوه، بیا هم ناصر آباد کې واقع وسوه، د ارمان شهید د شهادت واقع وسوه چې هغه هم د دغه دپاره درنه پرلس ورکړی وو. اوس خبره دا ده حکومت چیرې داسې ګړندي ګامونه پورته کړي وو. تاسو خپل اندازه وکړئ چې پولیس لین کې واقع کیږي د دې مخکې په ڈی آئی جی آفس کې وسوه، لیکن سرکار یو قسم سیکورټی پلان نه لري. سرکار مکمل طور ناکام دی. یو طرف ته تاسو وینئ چې 15 ارب روپیه اوس په دې بجټ کې ایښی دي د امن او امان لپاره، دا ټولې پیسې ضایع روانې دي.
که څه هم پر دې مهال د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر میر ضیا لانګو او نصر الله زیری ترمنځ تاوتریخوالی هم راغلی، خو ضیا لانګو وویل چې پولیسو او سرحدي عسکرو په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي او د لورلای برید پر ناکامه کولو باندې پولیس د ستاینې وړ دي. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانګو وایي چې پر امنیتي سرتیرو باندې د تنقید پر ځای په کار دی چې ستاینه وسی، ځکه چې هغو نن هم د ترهګرۍ یوه لویه هڅه ناکامه ګرځولې ده او خپل خلک یې د لوی ځاني زیان څخه خوندي ساتلی دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ازب اختلاف لخوا دا غوښتنه هم سوې ده چې د لورلای د پرله پسې پیښو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې هغه د دغه پیښو تر شا چې کوم هیلتونه دي هغه د ولس مخ ته راښکاره کړي. خواته به د بلوچستان اسمبلی غونډه نن هم روانه وي په کوم کې چې به د راتلونکي کال د بودیجې یا بجټ منظوري ورکول سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د خبر پښتونخوا د پېښور دوکانداران به نن په وفاقي او صوبایي بجټونو کې د لګول سوي ټکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ لګوي. د دې ترڅنګ د دې صوبې د سوداګرو یو مشر وایي چې د ټکسونو لګېدو د اقدام پر ضد به د جولای پر 6 نیټه په ملتان کې د ټول پاکستان سوداګرو غونډه کوي. غلام غوث نور را کوي.
دغه لړکی د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل
یو کاروبار نشته، یو گاغ نشته، بیاجیم د تباه برباد کو جب اس کم کم ٹیکس ورکو کم ٹیکس بنا ورکو دیر دفعہ پریشان ہو چیز منسل سا زمان کم از کم ساتنا آٹھ لیٹر پروٹ بھئی ملاقات تے مغو کے لیے اگر تاجران سا ملاقات نہ کئی نہ پریمیسر کئی نہ دا کئی تو دیر حالات کی انہوں سے کولی شو تو انشاءاللہ پر صوبے لیول بنیں اور پاکستان لیول بنے زمان 30 والے کنونشن دے ملتان سے پورا پاکستان لپارا بنو یو احتجاجی پروگرام لانچ کو.
د پېښور د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک میر الهي مشال ریډیو ته وویل نن به دوی د پېښور په چوکیادګار کې په دوکاندارانو د نوي ټکسونو د لګولو په ضد یو ورځنی احتجاجي کیمپ لګوي.
صوبایي ټکسونو کې خو یو سیستم دی موږ باندې دوی لګولې دی پروفیشنل ټریټر نو هغه چونکه موږ پروفیشنل دی موږ دکانداران یو نو موږ دا وایي چې دا ټیکس موږ په دننه راځي بے نامي ټیکس سیستم دی دا ډبل ټیکسیشن چې ټریډ ورک او پروفیشنل ورک او دغه نوی ټیکس هم ورک.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فیض محمد خان وایي دوی د وړاندینه یو شمیر ټیکسونه ورکوي ولی موجوده وفاقي حکومت د امروزه ژوند په شایانو ټیکسونه نور هم سیوا کړي دي.
بجلی کے ٹیکس ورکوں، گیس کے ٹیکس ورکوں، پیٹرول کے ٹیکس ورکوں، پراپرٹی ٹیکس ورکوں، دا ٹریڈ لائسنس ٹیکس ورکوں، چینی باندھے سیل ٹیکس 6% 17% روکو اور موڑی باندھے باندھے ٹیکس زیاد کرا اور سیمنٹ باندھے ٹیکس زیاد کرا ندا ضروریات زندگی دا دی ای باندھے ٹیکس لگولی پکار دا اسے لگژری آئٹم باندھے ٹیکس لگولی جو غیر ضروری دی رکھا چھ کولڈ ڈرنک دی انرجی ڈرنک دیتے ہیں ٹیکس لگو لے کم جو ضروریات زندگی اور اس چیزوں میں
د
ټیکسونو په اړه د تاجرانو د احتجاجي پلانونو او د دوی د تازه اندېښنو په جواب کې صوبایي او وفاقي چارواکو تر دې دمه څه ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې او په مرکز کې په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف وزیرانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی هڅه کوي چې د ټیکسونو راغونډولو په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کړي او د هیواد هغه ټول خلک د ټیکس ورکولو په چوکاټ کې دننه راولي کوم چې د ټیکسونو ورکولو توان لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوي دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په اسلام آباد کې لیدنه روانه ده. ولسمشر غنی د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو چارو باندې د خبرو لپاره نن له کابله په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې په ګڼګوندیزه غونډه کې د سینټ د مشر د لری کولو پریکړه کړې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه غونډه کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او پیپلز پارټۍ په ګډون یو شمېر ګوندونو برخه لرله. د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو وار بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو په اسمبلۍ کې د حاضرولو غوښتنه وکړه. پرون د پارلمان په غونډه کې بلاول بټو زرداری وویل محسن داوړه ولی وزیر پارلمان ته راوستل د سپیکر په واک کې دي. سپیکر دریز لري چې د قانون د وزارت سره تر مشورې وروسته به په دې اړه پریکړه کوي. د ناټو دفاع وزاران او شریکان یې نن په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په غونډه کې افغان او په افغانستان کې میش د ناتو ځواکونو مشران برخه لري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي برین هوک نن د ایران پر موضوع د فرانسې، جرمني او برتانیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په 2015 کال کې شوی اټومي تړون له ختمېدو وژغوري. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې د هند او ویسټ انډیز د ټیمونو ترمنځ مقابله د انګلند په مانچستر کې روانه ده. هند بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې 3 رنزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د 13.2 اورونو لوبه شوې ده.
خبرونه لنډیز مله مشال رادیو اوریدو چې ظفر خان وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو دوی ونیزي خبرونه لرو. لومړی خبرونه د نړۍ رنگونه ده چې ګلایاز یې وړاندې کوي او لاور سو بیا تاسو د مشال رادیو بل خبرونه وړاندې کوو. روشانه مستقبل د هغې قربا منور شادي. نو لومړی اورو د نړۍ رنگونه.
دا مشال اړوند 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لار بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په نړۍ کې تر ټولو یخې سیمې گرینلند کې په یو ورځ کې 2 اربع ټنه واوره ویلې شوې ده. په نړۍ کې موسمیاتي بدلون له وجې په روان کال کې ګرمي زیاته شوې ده او په ریکارډ مقدار کې واوره په ویلېدو ده. د سینن د یو رپور تر مخه د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په گرینلند کې 2 اربع ټنه واوره ویلې شوې ده. گرینلند د شمالي امریکا او د یورپ په منځ کې شمالی اٹلانٹک بحر کی موقعیت لري. په دغه هیواد کې پوره کال واوروي. خو په آرټیک سیمه کې هر کال جون تر اگست میاشت پورې د واوري ویلیدل قدرتي عمل دی. خو په موجوده وخت کې دا یو غیر معمولی پیښه ده. کارپوهانو د دې موازنه 2012 کال سره کړې ده. په هغه کال کې هم په دغه هیواد کې په دومره شمیر کې واوره ویلې شوې وه چې هغه سیمې پکې ښکار شوې وي چې تر زرګونو کلونو پورې واورې پټې کړې وي. کارپوهان وایي چې دا یو غیر معمولی اشاره ده. د دوی په خبره دا له وخت نه مخکې شوې او په راتلونکو میاشتو کې به په دې کې نور توندوالی هم راتللی. پوهان وایي چې دا د البیډو افیکټ یا اغیز نتیجه ده. دا افیکټ په بنیادي توګه د لمر سترګې توانایي په حواله کارول کیږي. کارپوهانو تر مخه په گرینلند کې په ریکارډ مقدار کې د واورې ویلیدل په نتیجه کې د سمندرو سطح لوړېدو خطر هم موجود دی. هم په روان کال کې په ماونټ ایورست غر کې د موسماتي بدلون له وجې ګلیشیئرز په ویلیدو کې هم اضافه شوې وه او په هغه سیمو کې د وژل شوو غر ختونکو لاشونه موندل شوي چې له لسیزو راهیسې د غر په سوکه د واورې لاندې شوي ول. ساینسدانانو اټکل کړی دی چې 2000 کال پورې په ماونټ ایورست غر ټوله واورا ویلی دیشی چې له وجې په لکونو خلک متاثر کېدې شي. د یوې نوي څېړنې تر مخه هر کال په نړۍ کې د اندازې مطابق 15 کروڑ ټنه پلاستیک جوړیږي. په دې کې د خوراک او اوبو څښلو لپاره ډسپوزیبل شیزونه هم شامل دي. دا په لوی مقدار کې جوړیږي. د نړۍ په سمندرو کې هر 10 منټو کې د ګن یو ټرک کچرا پلاستیک غورځول کیږي. په موجوده وخت کې له پاکستان تر برتانیا، له امریکا تر جاپان، ترکیې، چین، سعودي عرب، ملایشیا او په نورو هیوادونو کې د پلاستیک شیزونه کارول کیږي او هم دغه شیزونه انساني ژوند ته خطر پیښوي. په دې کې یوې نوي څېړنې کې راغلي چې نړۍ کې هر تن په کال کې 50,000 د پلاستیک ذرات خوري. په نړۍ کې داسې یو ځای نشته چې د پلاستیک ذرات پکې موجود نه وي. دا انساني ژوند متاثر کوي. د کناډا کارپوهانو په دې څېړنه کې ویلي چې انسانان نه یوازې د پلاستیک ذرې تیروي، بلکې په هوا کې موجود وړوکي ذرات هم د سا اخستو پر مهال تیروي. په دې راپور کې ویل شوي چې د پلاستیک ذرات په هر ځای کې موجود دي او دا تر بل هر وخت زیات خطر جوړوي. د پلاستیکو ګوتو او د دې کچرې له وجې سمندري حیات هم خطر سره مخامخ دي. څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو غږ یا ثبت شوی غږ په اوریدو د هغوی د سیری ځانګړتیا پیژندلی شي. د ډیلی میل د ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د امریکا ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. دا سیستم چې سپیچ ټو فیس نومیږي، د مصنوعي ذهانت سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس سیره پیژني. څېړونکي وایي چې د دې څېړنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا سیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. شک نشته چې د هرې سیری ځانګړی غږ نوی او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا سیره سلو په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د سیری اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت په دې سیستم کې د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د غږ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان مداخلت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدی شي. داسې بوټی شته چې ماشی، مچان، جولا او نور وړې حشرې خوري، خو په کینډا کې څېړونکي یو بوټی موندلی چې مهره لرونکي ژبې خوري. د ډیلی میل ورځپاڼې دا راپور له مخې څېړونکي د لومړي ځل لپاره د داسې بوټی لومړنی نمونه موندلی چې چارمخکۍ او کربوړې خوري. دا بوټی چې منګوټۍ ته ورته دی، خپل لمن د ښکار لپاره پرانیسي او هر کله چې کربوړې یا چارمخکۍ وردننه شوه ځان راغونجوي. دا کشف د کینډا د اونټاریو په الګوینو پارک کې شوې ده. څېړونکي وایي چې دا بوټی په ولاړو ډنډونو کې پیدا کیږي. د کینډا د پوهنتون د ژوپوه استاد الکس سمیت وایي چې له دې کشفه ورته څرګنده شوه چې ممکن دا ډول بوټي د خلکو د کورونو په شاوخواو کې هم شنه شي. دی وایي له ډېرو کلونو راهیسې پوهان په دغه پارک کې څېړنې کړي، خو تر اوسه یې ونه لیدل چې دا بوټي د چرمخۍ وخوري. فیسبوک د یو نوی ډیجیټل کرنسي وړاندې کولو پروژه اعلان کړې ده. د دې کرنسي نوم به لیبرا وي. د دې پروژې په اړه ویل شوي چې فیسبوک هغه صارفین چې د پیغام لیږلو اپ او واتس اپ د لارې ادایګي کولی شي، د کمپنۍ تر مخه اوبر او کریډیټ کارت کمپنۍ ویزا د دې نظام قبولولو ته تیار دي. خو د بی بی سی د راپور تر مخه داسې اندېښنې اوس هم موجود دي چې د فیسبوک صارفینو شخصي معلومات څنګه خوندي وساتل شي، د دې ترڅنګ د کرنسي قدر کې زیاتوالی او په دې کې کمی څنګه پر ځای وساتل شي. خو فیسبوک داوه کړې چې لیبرا پرنسيبا په آزادانه توګه چلول کیږي او په دې لړ کې به کوټل ګامونه پورته کوي. دوی وایي دا به ډیر اسان نظام وي، لکه چې سرنګه پیغام لیږدول کیږي. د ګوګل پے، اپل پے او سامسنګ پے کمپنی وروسته د ډیجیټل کرنسي په میدان کې فیسبوک لوی کمپنی ده چې دا دعوی کړی ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې فلم مین ان بلیک انټرنیشنل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی سیکرټ لایف آف پیټس 2 دی چې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم الادین دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس آفس کې فلم مین ان بلیک په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم گیم اوور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم خاموشي دی. د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو سپایډر مین فلم فار فرام هوم به د جولای په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا د مارول کامکس په کردار جوړ فلم دی. په فلم کې د سپایډر مین کردار ټام هالینډ کړی دی. په فلم کې سیمول جیکسن، جیک جین هال او نور کار کړی دی. دا د 2018 کال د سپایډر مین هوم کمنګ دویمه برخه ده. هغه فلم په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. دا فلم د مارول کامکس ایونجرز اینډ گیم وروسته وړاندې کیږي. په هغه فلم کې زیاتره سپر هیروز کردار ختم شوی و.
This is Mr. Beck. You're Mysterio.
Cool name.
Stark chose you. We need an Avenger.
Awesome.
Mr. Stark trusted me. I'm not going to let him down.
Let's go save the world, Spider-Man.
I've got this.
I have a plan. First, for this class trip, I want to do something that's not on the itinerary. Second, I'm going to tell MJ how I feel.
I am Spider-Man.
No, of course I'm not.
Three,
I kind of want to do something fun.
Don't do any of that.
Why?
Because we're going to be bachelors in Europe.
And Europeans love Americans.
Really?
I'm going to get so many followers.
د هالیوډ او برتانیا سینما په شریکه نوې فلم افیشل سیکریټس لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې مشهور اداکاري کارایناتي کار کړی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د کاترین ګن چې د برتانیا خوفیه ادارې کې کار کوي د پټ حکومتي دستاویزاتو افشا کولو کیسه خوندل شوې. هغه په 2003 کال کې پټ حکومتي دستاویزات رسانیو ته ورکړي وو. په 2003 کال کې امریکا او برتانیا د عراق پر ضد جنگ اعلان کړی وو او هغه په دې اړه دستاویزات هم خپاره کړي وو. فلم افیشل سیکریټس په اگست په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
What we know is that Saddam has this material.
We don't know that. I mean, he just keeps repeating the lie. Just because you're the prime minister, it doesn't mean you get to make up your own facts.
Someone in this building has betrayed their country. If you are found to have withheld information, you will be charged with a breach of the Official Secrets Act.
Catherine Gunn. And she sent Mindus. Leaked the Kozar email.
I've got something you need to see.
Who brought you this?
Friend?
I'm careful.
If this is real, you can go to jail just for having it in your possession.
You're a spy. You work for the British government.
No, I work for the British people. I do not collect information so that the government can lie to the British people.
Do you want to risk it all?
This war is historically unpopular.
It's everywhere, every country. Biggest demonstration in human history.
If we do not go public, we would be conceded that no one can ever tell the people when their government is lying.
هالیوډ سینما وتیری اداکار سلویسٹر سٹالون فلم اسکیپ پلان 3 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا د اسکیپ پلان سیریز دریم فلم دی. لومړی فلم په 2013 او دویم فلم په 2018 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. په هغه فلم کې د هالیوډ وتیری اداکار آرنولد شوازنیگر هم کار کړی وو. د نوی فلم نوم هیډیس دی او په دې کې نورو وتلو اداکارانو هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې سٹالون د خپل ملګري د چي یو جدید زندان کې ګیروي د راخوشي کولو لپاره منصوبه جوړوي. دا فلم به د جولای په 2 نمایش ته وړاندې کیږي.
You know who I am? My father built your company. Ray Breslin pushed him out.
I had nothing to do with what happened.
But you were there, so you're part of it.
What goes around comes around, Ray Breslin. By the time you see this, I'll be coming for you.
Who is it?
My ex-partner's son. What's your call? Devil's Station. How bad is this place?
It's bad.
It's a hellhole I've never seen. Couldn't do this without you. I got your back, man. Is this Shen Long? Bao Yang. Never seen anyone go to a fight in a sports car before.
That's not funny.
Sure it is.
Hush, what have you got?
Uplink and drone feed now.
Weak spots. What's our way in?
What are we waiting for?
Hey, I got someone in there too. Where are you going? Maybe late. Make a big impression.
We got visitors!
He knows we're coming.
Standing by.
Have a look at your phone, Ray.
I'm sorry.
Hey!
د هندي التاب سینما مشهور اداکار پرباس او شردا کپور نیمه فلم ساهو لومړی ټریلر خپور شوی دی. پرباس د هند مشهور فلم بهابولی څخه ډیر شهرت موندلی و. ساهو اکشن فلم دی. د دې فلم جوړونکي داوا کوي چې دا د هندي سینما تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې جاکی شوروف، چکی پانډے او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. دا فلم په څلورو ژبو هندي، تامل، تلګو او ملایم کې وړاندې کیږي. فلم ساهو د اگست په 15مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرے غم اور خوشیاں بانٹنے کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے،
میں ہوں۔
اتنے وائلنٹ کیوں ہیں؟
ڈائی ہارڈ فینس۔
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خوري د نړۍ رنگونو خبرونه مو اوریده. ګلایاز وړاندې کول او سم تاسو پام بلې خبرونه تر ګرځو. د روشانه مستقبل دی او کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایي یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای، خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له وویل،
زه له پیدایښه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز ا سټوډنټ، او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی، او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذور کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي، دا غي شاله کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي،
زه په ټولو خويندرونو کې د ټولو مشریم زما درې رونه نور هم دي او دوه می خويندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک کوي. زما ماشومان رونه چې بکله خويندې رونه چې بکله صاحب خپل خو دي چې کوم دی وستل، نو ډیر عجيبه ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم فللې شوې. خدغه د ولس وکاله په عمر کې هم ماده یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تل غواړي چې زه کله په 2001 کې سکول تلاړم او زه د نرسري د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې کال ما شومان د بنزو کال ما شومان سره کېناستم، نو زه ما ته ډیر عجيبه غونډه کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په لس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم دی الټا ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې
د لسو کلونو زده کړې څنګه وکړې. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما دپاره ډېر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1994 نه د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دی دا یو اورېدونکي په نظر باندې به ما کتل. ټلویزیون به ما چې کوم دی اورېدل معلوماتي پروګرامونه د هغې سره زما خو یو دا ده چې انګلیش اردو او څومره نورم زبانونه دي نو په هغې وخت کې تقریبا ماته پنځه شپږ زبانونه راتلل. یو خو هغې چې کوم دی ماته یو څیز اسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد صاحب په خپله باندې چونکې ټیچر وو نو د هغه د نورم زما چې کوم خویندلونه د هغې سره به کله محنت کولو نو هغه څیزونه به ما چې کوم دی په خپله باندې ذهن نشین کول. او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو محنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کړو. په هغه کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګو نه نابینه ده او هغې دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولی شو. او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی. د هغې یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وت 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغې د هغې له ټایټل ورکو په هغې باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دی هغه تصویب کړو.
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزدوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو یو داسې پوړې بغدم چې باید هغه د ټولې دنیا لپاره یو نوې چې کوم دی یو فیز کیږي. دا هغه په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی نات خوانې په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډېر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پرې خودل دي او یو نوې سیس چې کوم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي چې یو سړی کو په سترګو نه ویني زه دې مطلب دانه دي چې هغه په کټ کې نه یو سړی کو په خپل مازور دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دې ته نه دي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه خبرې نه کوي دا خبرې به کوم دی مکمل ادا کول واړي دي وجه نه چې کوم دی پاکستان کرکټ ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په ترو باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته انټرټین کول د پاره ډېر نور پروګرامونه می هم کړی دي د میډیا په ترو باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما کوم دی کار کړی دی د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللې نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اورېدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې بداونه واوري د پښتنو ځینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خو داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د سهولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په کوټه کې د نابینا وزده کونکو په سکول کې د لسم جماعت بختور بیبی وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر ګڼي او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د عصري زده کړو لپاره سکول ته استوي.
ما درې ورونه اور مش درې خوندې یو زه په سکول کې نابینا یم. دا پیدایشي مسله ماشاءالله ډېر ښه چلن کیږي اور ډېر ښه په ښه نظر کې پوری اور د نور خوندونو سره برابر نه په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره او شوله.
نو مولې وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلاته وای چې د اسری تعلیم پر ځای دا یوازې دینی زد کړل لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلار یې نه مني.
هغه دا ورته وای چې ګوره دا تعلیم نسی کولای نو دا مدرسې کې داخله کړی دا هیڅ هم نسی کولای دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کېم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي لیکن مامور پلاز ما مطلب مش خوندې ورونه دي چې مشتا په تعلیم باندې دې توجه راکړي.
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي. خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي. په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغو په شان چلند کوي.
زیاتره ته درځي چې دا هم ډېر به انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي هم ډېر انسان خراب کی چې دا ولې مشته په کم نظر ګوري اخر مش چی شي کړی دی او چې زیاته هم درځي کوي نو هغه بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش یو مزوري لرو چې مخته نسوتلی نو دې ترګه هم درځي کوي
نو موړی وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولې خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شاتي نو وي دي ادارو سره ولي دیش شي ادارې دې څه زه دا وایم چې ما چې دا هغه موټ لا چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه سي هغه
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي هلته د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي هغه د خپل مازورې او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کولو پر سترګو می کېنول کې د لاغه سم د سترګو نظر لاړو مازورون نو سوله پر سترګو نظر نه لرم نابینا یم تعلیم سلسله شدا وسم درېدل نه دا روانه ده اچھا خما ایم اے پشتو وکلا ریگولر او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه
د حمید الله سیال نمو پختل چې د مازوری باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده
داس دې دلته مشه خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وایي دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس دی دا چې ځینی کورسونه کیږي چې هغه دا یو نابینا د لپاره ډیر مفید کورسونه دي دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم استعمالولو دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استول لپټاپ ولا په لیکنه باندې د بریل په لیکنه باندې
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدل سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي نو موړي وایل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي په کار دي چې د دینه ډډه وکړل شي
چې کوم دا چې تر حد زیاته بښنه غواړم دا چې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي یادا که حافظ ورته وای اوس دا د حافظ ستوري موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسییشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېر بښنه غواړم لرون چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وای دا توري موږ دی کو ته دې د پاره ها کوم اقامت یې چې کوم توري ټاکلې دی پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وذ ڈسیبلٹی او کوم چې دا موږ بل توري ورته معلوم وو یا کوټ یا لوند یا شل دا تورې کښد څه د همدردی په هغه کې استعمال شي په همدردی څو کل چا سره همدردی کوي دا حافظ رالی اړو درالی هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت دي کمې حوصله دي هغه ښاته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنه منلای ما ته په دې نامه وایي ما ته په دې نظر ګوري
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې وو ام خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو خفه نه شي او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلا تم خیز موجون سے او گھبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمير والا یو مازور ای او لاول سره ودې ته تیاری چې یا رزق والا تلا پیدا کړي ماته سترګ هم را کړي د لاس هم را کړي د لاسم خوږیږي د افشا هم خوږیږي هم ماتي چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مسله ور سره تړلې خو زه به همت له لاس نه ور کوم زه به جنگیزم زه به لزون د سر جنگیزم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپل دغه سوچ وکړو بیا که تک شي نه ستې تر دې نور خرابېږي ما وسکېږي ساتې کم ترې کار کېږي نه تک شي نه ما تر پورته سره خلګې نه مني خو الله تعالی کڅه یو سترګې سن واخې نور لارې ورته خلاص کړي دي
او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221 یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتا نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر سا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد دا تشدد نلے لارد
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.